د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته ما شمنې خبري مجله کې اوري. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو حال درکوو. طالبان ادعا کوي
موږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د مقاومت جبهه وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. په لسګونو ښځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې پر روان حکومت کې د ښځو د مهمې ونډې غوښتنه وکړه.
لکه چې پخوانی حکومت کې وزیرانو، رئیسانو، معاونانو
د ملکي هوایي چلند ادارې خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت له خوا نن جمعه داخلي الوتنې پیل شوې. امریکا د دې پرمختګ هرکلی وکړ. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړي توپونه ټاکلي دي. خبري مجله په خبرونو پیلوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنا نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یوه مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوې دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې جکپور مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګست له 15 کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلي بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزه وي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکاري پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو، د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي، او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلي بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووزي، خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووزي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دا تړون به هڅه وکړي چې له افغانستانه نور زیانمنېدونکي کسان وباسي او له طالبانو سره اړیکې وساتي، خو د دې هېواد نوي واکمنان باید له ځانه دا وړتیا وښيي چې د مرستو او د پرسمیت پېژندلو مستحق دي. ستولتنبرګ نن له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل پر دې مسلې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه ډېر هغه افغانان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې همکاري کړې او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي تر اوسه افغانستان کې دي. ستولتنبرګ دغه راز ویل طالبانو سره عملیاتي تماسونه ضروري دي ترڅو دغه افغانان له افغانستانه وایستل شي. د ناتو سرمنشي په بیړه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې خبرداری ورکړه او ویل د طالبانو په اړه قضاوت باید د هغوی په خبرو نه بلکې پر کړو وشي. چین وایي سفارت په کابل کې عادي فعالیت مخ ته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن نن په پیکن کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرې ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د هغې په وینا په افغانستان کې د چین سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل یوه مهمه وسیله ده او خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. هغه وویل هیله من یو چې طالبان یو ټول شموله سیاسي نظام جوړ کړي، داخلي او خارجي معتدلې پالیسۍ پر مخ ونیسي. تر دې یوه ورځ مخکې طالبانو ویلي وو چې چین به خپل ډیپلوماتیک روابط له افغانستان سره وساتي او نوی حکومت به له پیکنګه مرستې ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روسیې چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پېښې نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پېښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا آردرن دا یوه تروریستي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تروریستي برید وبلا او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې وو. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا درې میلیارد ډالره پانګونه وکړي ترڅو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته‌بندۍ او لېږدولو چارې مخ ته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هېواد چې په دې وروستیو کې د کورونا د دلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی، ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا او نور راپورونه د غراز د دې خبرونه خبره سوي مطالب د ازادي رادیو پر وی پانه لوستل سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي د دې خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د پنځیر په شاوخوا کې پرونه جګړه کې دوړ لوري یو اول ته د درنی مرګ جوبلي اړولو خبره کوي. طالبان وي تر دامه حالې شاوخوا شپاړس پوستيني ولي د مقاومت ملي جبهه وي چې د طالبانو بریدونه پښه تمبولې دي. په همدې حال کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په پنجشیر کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه پنځمې ورځې ته اوږده شوه. طالبان وای په پنجشیر له څلورو خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتو دفتر غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د څلورو خواوو پنجشیر ته ننوتي او د تیرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلې، د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته له ګڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تیرې شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو د دشمن پر مرکزونو او پوسټو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. زموږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د ښاغلي کریمي په خبره د پنجشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي، خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتي بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ شو بلاړولي.
دا څلور ورځې گذشته
په تیرو څلور ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته شوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي، 15 کسان یې اسیر نیول شوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ سوي دي.
وسایط نقلیشان از بین رفت.
خغلی دشتی هغه راپورونه رات کړ چې طالبان د پنشیر ولایت ځینو سیمو ته ورننه نوتی دي. لدی ټولو سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خبره کړي اعلان کې ویلي چې له بدمرغه پورستی کې د مسلحینو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم په پنشیر ولایت کې جګړه پیل شو چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. خغلی کرزی د جګړې په دواړو خواوو غږ کړی چې جګړه ودروي او د سولې لاره غوره کړي. له بلې خوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینې خبرونه خپاره شو چې د پنشیر په خواک ولسوالۍ کې شاوخوا زر طالب جنگیلی محاصره دي چې دغه خبر بیا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رد کړه. وی ویل چې دوی د دې ولسوالۍ ګنج شمیر سیمې نیولې دي. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پیل ورنه کړه. طالبانو ویلي وو چې هڅه کوي د پنشیر مسأله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پیل نه ده ورکړي. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن پنځمه ورځ ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترڅنګ د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح په پنشیر کې د تازه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې دا کړي چې طالبانو پر پنشیر ولایت بشر دوستانه امکانات بند کړي او دا کار یې د نړیوالو قوانینو له مخې جنگي جنایت بلل کېدای سي. شغلی صالح لیکلي چې طالبان ډاکټرانو، دارو درملو او خوړو ته اجازه نه ورکوي چې پنشیر ته ورسول سي. حال دا چې د په خبره په زرګونو کسانو د طالبانو د ظلمونو له کبله پنشیر ولایت ته پناه وړي. امرالله صالح ویلي چې پنشیر د افغانستان لپاره درېدلی، نو له پنشیر سره به درېږي او خپل ژغ ملګری کړي. د پنشیر ولایت ځینې برخې تېر شپه د سختو جګړو شاهدې وې چې دا جګړه د څلورمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې پر پنشیر ولایت شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله کړې وه چې وروسته جګړه ونښته. د مقاومت جبهه وسلول طالبان یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې دوی شپاړس پوستې نیولي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې دغه جبهه د هر ډول حمله د شندولو لپاره چمتووالی لري. د شوزو د حقونو ځینی فعالان په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په اعتراضي غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې شوزو د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید شوزو ته پراخونډه ورکړل شي.
له شاوخوا ونې وروسته د افغانستان د هوایي چلند اداره د کورنیو پروازونو د پیل خبر ورکوي. د ادارې تیر ورځ پیوي
د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومني او اوس هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه راپور و چې په څو شیبو کې اوریدلی سي. اوس هم دا وري چې د شوزو د حقونو ځینې فعالان په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه لري.
د افغان مېرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر خزو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د مېرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوهستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکي حکومت په لوړو څوکیو افغان مېرمنې وګمارل شي.
موږ ښځه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې پخوانی حکومت کې وزیرانو، رئیسانو، معاونانو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د ښځو لپاره امارت له خوا نه هیڅ کله توجه نه دی شوې ده.
اغلی کوهستاني وایي زیات شمیر افغان مېرمنو او نجونو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې لري. نوموړي له طالبانو غواړي چې په راتلونکو حکومت کې د خزو ونده په نظر کې ونیسي او په تیرو دوه لسیزو کې د مېرمنو لاستراوړنې وساتي. په کابل کې د مېرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمېر مېرمنو په ورته اعتراض کې د خپلو حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې وه. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان مېرمنو د لاستراوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت پر رڼا کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بله پراتلون کې حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه میرمنې دی او کناری نه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي او دا به سی په کومه بڼه باندې به وي دا به پراتلون کې حکومت کې سی نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلون کې اعلان سی هلته به واضح سی ولی اوس سی واضح دی هغه دا دی سی کوم حقوق سی الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه که میرمن وي او کناری نه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تامین وي
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی غړي شیر محمد عباس تانگزی له رسنیو سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان میرمنو ته د ښوونځیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت له مخې کاري چاپیریال برابر کړي دا په داسې حال کې ده چې له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي خو له ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان میرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د میرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي وایي په دې سره به د میرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په داسې حال کې چې د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د کابل نړیوال هوایي ډګر د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې ډګر بیا فعالیدل د بشري مرستو د رسولو لپاره اړین دي نور په دې راپور کې
له شاوخوا ونې وروسته د افغانستان د هوایي چلن اداره د کورنیو پروازونو د پیل خبر ورکوي دغه ادارې تیر ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې لومړنی پرواز به د جمعې په ورځ له کابل مزار شریف ته وي په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه پرواز د افغانستان په وخت ماسپښین 3 بجې ترسره کیږي له بل خوا طالبان وایي د کابل هوایي ډګر به د نړیوالو پروازونو لپاره ډیر ژر فعال شي د طالبانو د مطبوعاتو برخې یو غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په هوایي ډګر کې د پاکولو چارې بشپړې شي او ډیر ژر به تخنیکی چارې د بیا جوړېدو لپاره پیل شي
دوی امیدواری شده دیده چې ټول هغه تخریب شوي وسایل او وسایل چې مهم دي ان شاء الله د هغوی د بیا ترمیم چارې پر مخ روان دي او ګړندۍ روان دي امیدواري ستاسو په ډیر لنډ وخت کې به د هوایي میدان الوتنې بیرته آماده شي هوایي میدان به الوتنو ته بیرته آماده شي
هغه ویل د قطر او ترکیه او تخنیکی ټیم ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر یو وار بیا د پروازونو جوګه وګرځوي ځکه د امریکایانو له وتلو وروسته د هوایی ډګر ډېرې برخې زیانمنې شوې وې او وسایل تخریب شوي وو د افغانستان د هوایی چلن ادارې له لوري په خبرو شوې او راپورونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ کوټ کوټ ته تګ راتګ کوي د معلوماتو له مخې له دې ډګر څخه په میاشتنی ډول 300 څخه تر 500 کورنی پروازونه کېدل چې شاوخوا 15,000 کسان د افغانستان ګوډ ګوډ ته انتقالول همدارس په میاشتنی ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه ترې کېدل د افغانستان د هوایي چلن ادارې له لوري د خبرو شوې او معلوماتو له مخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 1,000 امنیتي کمرې نصب شوې وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت یې څاره د دې ادارې د معلوماتو له مخې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول د هوایي ترافیک لاري په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کېده په ورته وخت کې د امریکا د بهر نیو چار وزارت ویان نت پرایس تیر شپه نا وخت په یوه خبری غونډه کې وویل امریکا له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي هغه ویلي مونږ غواړو وګورو چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څه ډول بیرته فعالېدلی شي
مت په څو دلیلونو غواړو چې هوایی ډګر فعال شي یو دا چې کومې بشري مرستې چې موږ یې افغانستان ته استول غواړو ورسیږي دا شان د سوداګریزو الوتنو تر څنګ په دغه هوایی ډګر کې د دې جوګه هم شي چې موږ وکولی شو خپل اتباع چې د امریکا ویزا اقامه او د کډوالۍ ځانګړي ویزې لري او هغه کسان چې له خطر سره مخ دي انتقال کړو
Afghans at risk a means by which to leave the country should they choose to do so
کابل هوایی ډګر د طالبانو تر راتلو وروسته د ملکي او تجارتي پروازونو پر مخ تړلی و او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل خلک او افغان همکاران بهر ایستل.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی موندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په دسل کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د پاکستان سفیر اندېښنه ښولې چې که له افغانستان سره مرسته ونیسي دا هیواد به له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي. تفصیل په یو راپور کې.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له دې هېواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 14 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یوه ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنجشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لیدلوري څرګند کړ. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بی نوری هم لوړی شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیاته شي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشران او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کېده. خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات ښودل کیږي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کېدی. د تیرو 40 کلونو تجربې وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولی نشي، نو ښه لار د هغوی تشویقول ورسره خبري او مشورې دي.
د خبری مجلې ورستای راپور دا دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وې پاکستانی پولیس په بیلابیلو نمونو ځوروي. دوی د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي.
د افغانستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان سویلي وزیرستان انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی چارواکي دوی په آرام سره تاګ روتاګ ته نه پرېږدي او سخت یې ستړیاوي تنګوي. د افغانستان اوسیدونکی علي ګل په دغې براکشې مشال ریډیو ته وویل
بس دا خلک دي راځي تجارتي څوکاوړي څوکراوړي، خو لیکن دغه بارډر کې تکلیف دي په دې باندې خو د طالب له طرفه نشته. طالبانو سره خلک ډېر خوشحاله دي، انشاءالله موږ خوشحاله یو. فوجان ولا طرف پاکستان ولا طرف دا خلق سے راغلی دا شات تذکری دی چا مجر کار دی سو مطلب دا شمالی وزیرستان والا دی دا پاکستان والا لار نور کئی سی دی جنوبی وزیرستان مطلب کبری او کلری دیوانہ جنسی والا داش ناشتہ کارڈ نے پری دی او نور ناشتہ کارڈ نے پری دی تذکرام نے پری دی مجر کارڈ نے پری دی یو کول طرف دا مشکلات پوجا سمر گاڑی والا دی دا سمر کورن والا دی دا ټول دی وجینہ والا دی
دا افغانستان په خورا پاکستان ته رواړی دلې په تمه په انتظار نوز د دوه نورې کسانو خبره هم وار وای
نو می عالمگیر دا په ورن کې می دکان دا یم د کپڑے دکاندار پس هم پریژن راغلی او کمال ته د مال خاطر اوس پر ته بیا وړو تم پریژن پاکستان او پر دا مشکل رو طالب ته مجاز نور ته می د گیټ اخلاص کې په تذکره به خلک دې ماران دل خلکو سره گیټ پاکستان له طرفه مشکل دمو هم نه پریژن دی چې ما تاسو نه ښکاټ راوړی مو سره نه ښکاټ نه نو تاسو مو په وړاندې پاکستان نه پونې
د افغانستان په خورا د سرحدي دروازې افغاني طالبانو مشر سید کندهاری د خلکو ستونزو حل کولو په براکښې مشال ریډیو ته وویل
چې د عوامو پر برابر څونی قدر سہولت برابریږي هغه موږ برابر کړی دی په هغه کې کدا درته وایم چې مخکې د زنانه او د مردانه دا لار یو وا اوس هغه سره جبې سپیا مخکې دلته تقریبا دروازه پر 8 بجې خلاصېده اوس پر 9 بجې خلاصېږي مخکې په دې کې په مابنس کې د ورځې د 12 بجو سره او بیا د 2 بجو پورې وقفه وا هغه موږ ختم کده د عوامو د سہولت په خاطر او بل مازګر چې کوم دروازه بندېده پر 15 بجې اوس پر 6 بجې بندېش بالکل خبرې اتری مو کړی دی خو هغه کوم چې زمر ستونزې دي هغه مو ورته پیش کړی دی هغه کې بعض زمر سره منل شوی دی او بعض دی وای چې موږ ته اډر نسته او موږ د لوړنه اډر راوړو او ورسته بیا مثال ستاسو سره هغه خبره شریکو دا هغه نور پات ستونزو په اړه کې هم موږ د دې سره په جریان کې یو
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې ته د افغانیو نه ګیلې کښې شوې هغه په جواب کښې وویل
غلام خان استعمال خبر سختی سے پکارا چلا دیکھے پاکستان دی سختی سے
سویلی وزیرستان انګورډه سرحدي دروازې باندې موجود خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دا زر تر زره دوی ته په سرحدي دروازې سہولتونه برابر کړي چې دوی په اسانه تګ راتګ کړای شي
دا ژوند رنگونه
د خپل کاروبار پاک لره توای په څه مصرف یست
ټیکسی ونی کو
په دې بندو لارو کې څومره تیل دی مصرفیږي
لارې خو ډېر زدهم جوړیږي او زدهم چې تیل هم ډېر مصرف راځي په مونږ باندې او مسیر ته چې ځو هغه مسیر که مثال سل یو نیم سل روپۍ ځو هغه چې زدهم یو بس راځو سره نو کیږي
او بیا قص لغه چان اخلي چې موټر کې جوړه جي
او تا باندې مجبوری ده کله مونږ باندې کله په هغه باندې سره ځینو
ځینې موټروانانو سره سړی مخکېږي مثلا مازدیګری ناوخته یا موټر نه نو دغه وخت کې دوی بیا ډېر له وخت نه استفاده کوي هغه خپله کرایه درې چنده لوړه وړي تاسو څومره دا کار کړی
تر اوسه مې نه ده کړی
هېڅ امکان نه لري چې نه وي کړی
نه باور وکړه زه ازدهام هغه کې زه نه ځم
رحم لرې
او تا باندې ولې نه
یعنې هغه متل دی وایي له خوږ ګوتې نیسي خلک له خوږ ګوتې نه نیسي
نه والله هغه عادت ما کې نشته شته باز ټیکسیواران نشته یا هغه چې کوي هغه پیسې بیا په مونږ باندې ځیم نه ځکه د افغانستان خلک اکثریت ټول جوبل خلک دي
څومره ملګري دي لیدلي چې همدا کار کوي دوی مثلا یو څوک چې نابلده ویني چې له کلي څخه راغلی کنه کرایه نه وي ورته معلومه څومره بیا هغو ته زیات وایي پیسې ډېرې ترې اخلي
تقریبا دا د افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې څومره سړی هغه ویني
صداقت نشته
صداقت ډېر کم ده په افغانستان خلکو کې
تاسو په نظر هغه چې هر کار د دنیا یې په هغه کې صداقت څومره مهم دی
ډېر غټ رول لري په صداقت چې نه هغه کار هغه پیسې هم هغه نه لري نه خیر لري نه بره
له خپلو تجربو راته ووایه چې کله یو کار په صداقت کوئ څه رقمي او که داسې نور خلق تاوان رسوي چه رقمی
تاوان زي او قسلت دستل تاو کمال شئ مثال او مسیر تا کراشل را پیدا پا اغا مسیر که باز خلق دیش را پی لیده نمیدی پا اغا مسیر که یک موتر خراب شوید اغا سواری بیتا کده شوی پیشل بگی موتر رو کتی لیدی
بله دی موتروانی پاک لکراتوه دا چه رقمی او کار دا چوم رو سر ستری که گی خسته که گی
دیر ستومانه کار دا سنه دی نویز دا موتر که ناس دی خوزی و خوزی او دیر ستومانه کار دا
ولی ستومانه دا
ستومانه پا دی وان ازدهام رازی پا که تکر رازی و نفروهن رازی پا دی که نخبری رازی پا دی که
بدیلا یو وخت چې آرام ازون خپل موټروانی سره ولري
من نه ژوندې وسم